پیښه کې یوازې پر بلوچستان او تور لګول بې ځای خبره ده.
صرف بلوچستان جرم ہے اس کا سکون تباہ کر دیا.
آیا کچوک بلوچ وی دا جرم دی له هغه څخه آرام او قرار اخیستی دی او هغه ته د ژوند تیرولو حق هم نه ورکول کیږي؟ په دې پیښه کې د متحده قومي غورځنګ کسان تورن بلل کیږي، خو د کراچۍ په ایالتي پارلمان کې د دې ګوند یو مشر فیصل سبزواری دا خبره نه مني او وایي چې د دوی د خپل ګوند خلک هم د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. تر دغې پیښې وروسته د کراچۍ ښار په لیاري، ګولیمار، عثمان آباد او ګاردن سیمو کې د ډزو لړۍ پیل شوه چې له امله یې کاروباري مرکزونه په سمدستي توګه وتړل شول او خلکو کورونو ته پناه یووړه. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو په احتجاج لاس پورې کړ او په داسې حال کې چې مړی اخیستی وو د سند د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د حکومت او وسلوالو په ضد شعارونه ورکړل چې خپله د پیپلز ګوند ګڼ شمېر غړي هم پکې شامل ول. د یادونې وړ ده چې د محرم پر لسمه نیټه په دې ښار کې د عاشورا پر ماتمي جلوس باندې هم په ځان وژونکې حمله کې لسګونه کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د دې ښار امنیتي وازه ګډوډه شوې ده. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
په کراچۍ کې مو د نامعلومو کسانو د ډزو په پیښو کې د شاوخوا شلو تنو د مرګ ژوبلې په اړه واورېدل. بلورته د سند په مرکز کراچۍ کې د عاشورا د ورځې له چاودنې وروسته چې د شیو په جلوس کې وشوه او څلور څلوېښت تنه یې ووژل، د افراطیانو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ښار کې بیا پښتانه شکایت لري چې د طالبانو په نوم ځپل کیږي. قدرمنو دوستانو، د رپورټونو لړۍ همدلته رانغاړو، خو تاسو ته بلنه درکوم چې د اونۍ انتخاب پروګرام واورئ.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکي څېره،
د اونۍ شخصیت. د افغانستان ولسی جرګې د روانې اونۍ په پیل کې د شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي لخوا دوی ته د ورپېژندل شویو څلورویشت وزیرانو یوازې اوو تنو ته د باور رایه ورکړه او پاتې نورو یې ونه شو کړی چې د ملت د استازو د تایید رایې ترلاسه کړي. د ناڅاپي او د ځینو کارپوهانو په وینا انقلابي پریکړې هم په هیواد کې دننه او هم بهر خلک حیران کړل. همدې حیرانتیا موږ هم اړ کړو چې په دې اونۍ کې د افغانستان ولسی جرګې د ازادۍ راډیو د خبر جوړونکي په توګه غوره کړو. د نوې کابینې په سلو کې د اویا غړو رادېدل د ولسمشر کرزي لپاره هسې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سیال ډاکټر عبدالله وویل یوه لویه ماته بلل کیږي. د ولسی جرګې غړي ډاکټر کبیر رنجبر هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې کله چې پوښتنه ترې وشوه آیا د ډاکټر عبدالله خبره سمه ده کنه، دا خبره تایید کړه.
یقینا د دې لپاره چې اصلا دغه زیات تعداد تازیدان نوماندان چې د کاغلي کرزي لخوا د دې وړاندیز شو ولسی جرګې ته، هغې اکثریت وویل شو د دې معنا لري چې هغه اعتبار او اعتماد چې کرزي په یو تعداد خلکو درلوده هغه د ولس د استازو د اعتبار وړ خلک نه وو. دلته یو اختلاف د سلیقې نه ده، اختلاف د تشخیص د شخصیتونو مطرح ده، د ولس د استازو لخوا او د ښاغلي کرزي لخوا. یقینا ښاغلي کرزي به ډېر مجبور وو چې یو تعداد هلته ولو د خوښه وه که نه وه د بعضې معاملو په اساس د ونډې په اساس شریک کړي چې د خپله به سلیقه هم په دې کې شریکه نه وه او تشخیص به هم شریک نه و. خو په هر صورت اوس کرزي صاحب ته بیا میدان پراخ دی چې د څنګه خپل اس بیا ځغلوي.
که څه هم د ښاغلي کرزي ځینې سیالان د نوې کابینې د ډېرې برخې رات د ولسمشر لپاره یوه لویه ضربه ګڼي، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې ولسمشر پوهېده چې دا کاندید وزیران به د ولسي جرګې لخوا رد شي. وحید مجدا له همدې ډلې کارپوهانو دی چې فکر کوي د نوې کابینې د ډېر شمېر غړو په رد کې مهم عنصر د ولسی جرګې په راروانو انتخاباتو کې د ملت د استازو د اعتبار ساتل وو، نه د ولسمشر د اعتبار له منځه وړل.
زه فکر کوم چې پارلمان په داسې یو شرایطو کې داسې یو تصمیم ونیو چې پخوا هم د جمهور رئیس لخوا د هغوی فیصلې ګواښ شوي وو، تر ګواښ لاندې وو. مثلا یو وزیر چې خارجه چارو وزیر بوده پارلمان فرات شو، خو جمهور رئیس دا خبره و نه منله. نو داسې یو فرصت پارلمان ته هم برابر شو چې تقریبا همدغه کار په یو کار سره جمهور رئیس ته ضربه وارد کړي. خو په هر حال داسې باور هم لرم چې راتلونکي کال انتخابات دی، د پارلماني انتخابات، او دا استازي داسې فکر کاوه چې په دغسې یو شرایطو کې کدي داسې یو انقلابي اقدام وکړي په نتیجه کې خلک دې ته بیا رای ورکړي. زه فکر کوم چې حامد کرزي هم یو څه په دې کې صدمه لیدلی ده، خو په ځینو مواردو کې داسې ویلی شو چې پخپله حامد کرزي هم په دې مطمئن و چې دا کسان ځینې کسان چې معرفي شوي دي دوی د خلکو رای نه شي ګټلی.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د یکشنبه پورس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل